د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو په یوې بلې نیم ساعته پښتو خبری مجله او وروستۍ خبری مجله کې مو البته زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان د دفاع وزیر او بهر د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې دوی د افغانستان لس کلنه جګړه ګټي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل په پاکستان کې میشت افغان مهاجر تورن کړل. په دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. جانقا الکوزي دا خبرونه راټول کړي او اوروي.
د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې یو شمېر ډېر امریکایي عسکرو سره د کتنې پر مهال وویل ائتلافي ځواکونه دا جګړه ګټي. د افغانستان د هوایي ځواکونو روزنیز مرکز له شلو کلونو وروسته بیرته فعال شو. د هلمند د خانشین ولسوال د ماین په چاودنه کې ووژل شو او د پاکستان جمهور رئیس به د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې له روغتون څخه خارج شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا نن افغانستان ته د سفر او په پکتیکا ولایت کې له خپلو ډیرو عسکرو سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف په دې جنگ ځپلي هیواد کې روانه جګړه ګټي. پنیتا کابل ته په رسیدو خبریالانو ته وویل ځواکونو یې په 2011 کال کې په افغانستان کې د شخړو اندازه راکمه کړې ده، خو ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو ویلي په افغانستان کې شخړې او تاوتریخوالی د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو بد حالت ته رسیدلی دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر نن په کابل کې له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره هم وکتل. د دفاع د وزارت ویان ظاهر عظیمي خبریالانو ته وویل لیون پنیتا یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپل هیواد په ملاتړ او همکاریو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې پنیتا به له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم وګوري. افغان چارواکي وایي له شاوخوا شلو کلونو وروسته یې په افغانستان کې د هوایي ځواکونو لومړنی روزنیز مرکز پرانستی دی. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال عبدالوهاب نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه مرکز د هرات په شینډن ولسوالۍ کې جوړ او پرانستل شوی چې دا مهال اتیا کسانو پکې د پیلوټۍ زده کړې پیل کړي دي. د جنرال وهاب په وینا دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو او متحده عربي اماراتو کې هم شاوخوا سل تنه ځوان پیلوټان په روزنې او زده کړو بوخت دي. د هلمند چارواکي وایي نن د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ ولسوال د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند د والي ویان داود احمدي ازادۍ راډیو ته وویل له ولسوال مسعود سره په دې چاودنه کې د ملي امنیت یو کارکوونکی او یو پولیس هم وژل شوي او دوه ساتونکي د ملي امنیت له یو بل کارکوونکي سره ټپیان شوي دي. احمدي زیاته کړه د خانشین ولسوال او ورسره کسان د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره د دې ولسوالۍ تاغس سیمې ته تللي ول او په لاره کې موټر په ماین وخود. تر دې مخکې د هلمند د ګرمسیر ولسوال هم په یوې چاودنه کې وژل شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری به د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې له روغتون څخه خارج شي. د پاکستان د جمهور رئیس د دفتر د معالجو ډاکټرانو په حواله ویلي د زرداری د ټولو معاینو او ازمیختو نتیجې عادي دي او له روغتون څخه له وتلو وروسته باید په کور کې استراحت وکړي. دفتر نه دی ویلي چې زرداری به په پاکستان کې او که په دوبۍ کې په خپل کور کې د کورنیو له غړو سره وخت تیر کړي. د زرداری ویان فرحت الله بابر فرانس پرس خبري اژانس ته ویل جمهور رئیس به په دوبۍ کې په خپل کور کې پاتې شي. ده ونه ویل چې نوموړی به کله پاکستان ته ستون شي. شپږ 50 کلن زرداری تیره ونی ناروغ شو او د درملنې لپاره دوبۍ ته لاړ. زرداری په داسې حال کې له پاکستان څخه په چټکۍ سره ووت چې په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر د لانجې په اړه چې ویل کېږي له متحده ایالاتو څخه یې د پوځ د احتمالي کودتا د اندېښنې له وجې د مرستې غوښتنه کړې وه تر سخت فشار لاندې وه. دا اوازې هم زیاتې شوې وې چې زرداری ممکن استعفا وکړي، خو پاکستاني چارواکو دا اوازې رد کړې دي. ایران نن ویل د هرمز تنګي تړلې په اجنډا کې نه دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست په ټینګار سره ویل کچیرې اوسنۍ تاوتریخوالی په جګړې بدل شي نو د هرمز تنګي هغه برخه چې د ایران د خلیج له غاړو تیریږي ممکن تر ګواښ لاندې راشي. مهمان پرست د امریکا متحده ایالات او اسرائیل د ایران پر ضد ګواښونه او د جګړې په رامنځته کولو تورن کړل. وایي په داسې یو حالت کې د ځینو غبرګونونو احتمال هم شته. د تیلو بیې وروسته له هغې پورته شوې چې د ایران د پارلمان ځینو وکیلانو د سې شنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې ایران د هرمز تنګي په بندولو غور وکړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې رئیس پرویز سروري د سې شنبې په ورځ وویل ایران به د هرمز تنګي د تړلو په مقصد په نږدې وخت کې پوځي تمرینات وکړي. د نړۍ د تیرونکو بیړیو یو پر درېیمه برخه د هرمز تنګي له لارې تیریږي او دا تنګی د ترانزیت یوه حیاتي لار ده. د امریکا متحده ایالات دغه تنګي د امنیت په مقصد د عربو خلیج کې سمندري ځواکونه لري. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر د اسرائیلو پر ضد د عمل غږ وکړ. ریاض منصور په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبریالانو ته وویل د امنیت شورا له رئیس د روسیې له سفیر ویتالی چورکین سره وکتل او پلان لري چې د امنیت شورا له نورو غړو سره هم وګوري. د روسیې د پارلمان رئیس بوریس گریزلوف چې د ولادیمیر پوتین د واکمن ګوند متحد روسیې غړی دی، نن یې وویل په راتلونکي ولسي جرګې یا دوما کې چې غړي د ډسمبر د 14 نیټې په انتخاباتو کې ټاکل شوي په خپلې څوکۍ به کار ونه کړي. گریزلوف چې د متحد روسیې د عالي شورا رئیس هم دی، په تیرو لسو کلونو کې د روسیې د سیاسي ډګر غښتلی سمبول ګڼل کېږي. ویل کېږي چې ده دا پرېکړه د هغو قهرجنو رای ورکوونکو د احساساتو د غلي کولو په مقصد کړی چې وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي. او د چک جمهوریت پارلمان نن په اساسي قانون کې هغه تعادل تصویب کړ چې له مخې به یې رای ورکوونکي په مستقیم ډول د هېواد جمهور رئیس انتخابوي. دا تعادل باید چې د سنا لخوا هم تایید او تصویب شي. په سنا کې هم سوشل ډیموکراټان اکثریت دي. که سنا په اساسي قانون کې دا تعادل تصویب کړي، نو د 2014 کال په لومړیو کې د جمهور رئیس واسلاف کلاوس د کار د ختمېدو پر مهال به چکان د لومړي ځل لپاره خپل جمهور رئیس د مستقیمو رایو په واسطه وټاکي. په روان وخت کې جمهور رئیس د پارلمان د غړو د رایو له لارې انتخابیږي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیت افغانستان ته په سفر کې نن په پکتیکا کې ډیری امریکایي ځواکونو ته په خبرو کې وویل چې دوی د افغانستان لس کلنه جګړه ګټي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي راتلونکي کال به د افغانانو لپاره د سولې کال وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل په پاکستان کې میشت افغان مهاجر تورن کړل. د سولې عالي شورا بیا وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو نوې هڅې پیل کړې. په دې اړه مو د سولې د عالي شورا له غړي او د بهرنیو اړیکو له مسؤل اسماعیل قاسم یار سره مرکه کړې.
پاکستان سره لومړی به وږدی کړو، دوی حاضر شي چې موږ سره همکاري وکړي. نو دوی کولای شي د رسران د طالبان دعوت وکړي چې مذاکره ته حاضر
شي. دغه راز پر برزیل نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا دفاع وزیر لیون پنیت افغانستان ته په سفر کې نن په پکتیکا ولایت کې ډیری امریکایي پوځیانو ته وویل چې دوی د افغانستان لس کلنه جګړه ګټي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر چې پرون په ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی، نن سهار له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره وکتل او وروسته د امریکایي ځواکونو د لیدو لپاره د پکتیکا مرکز شرنې ته لاړ، چیرې چې د امریکایي ځواکونو اډه پرته ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ګټورې وبللې او وی ویل
فکر میکنم یکی از بهترین ملاقات هایی بود که ما تانستیم روی
دی وایز. فکر کوم چې دا یو له غوره لیدنو څخه و چې پکې مونږ کولای شو په بیلابیلو برخو او په تیر بیا تر 2014 میلادي کال او له هغې وروسته د ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونو د اړتیا او ستونزو په اړه څرګندې خبرې وکړو. د امریکا د دفاع وزیر شمنه وکړه چې د افغانستان د ملي اردو او افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې به له هیڅ راز همکاري ډډه ونه کړي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیت لکه څنګه چې مخکې مو وویل وروسته پکتیکا ته لاړ او په دې ولایت کې ډیره امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې دغه راز وویل چې موږ پر سم لوري پرمختګ کوو او دغه سخته جګړه ګټو. پنیت دغه راز په مخکې د پرتو ستونزو او چیلنجونو یادونه هم وکړه، خو ویل چې تاسو دا توان لرئ چې دغه ستونزې هوارې کړئ. پکتیکا چې له پاکستان سره ګډه پوله لري پکې وسلوال مخالفان ډیر فعال دي. افغان چارواکي د ناامنیو پړه پر هغو وسلوالو اچوي چې له پولې اخوا دې غاړې ته راوړي او حملې ترسره کوي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل دا ډیره مهمه ده چې پاکستان له پولې اخوا خپله غاړه ډاډمنه کړي. هغه وویل په دې برخه کې له پاکستان سره پیچلې ستونزې موجودې دي، خو له دې هېواد سره د اړیکو لرل هم ډیر مهم دي. پنیتا چې له دې څرګندونو مخکې پرون کابل ته له رسېدو سره سم روان کال د طالبانو په وړاندې جګړه کې د لوی پرمختګ کال بللی و. دغه راز وویل امریکا له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په شمول ټول بهرني محارب عسکر وزي، له دې هېواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزیر به نن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. خغلی پنیت سره په دې سفر کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال د امریکایي او د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن هم ملګرتیا کوي. جان الن پرون وویل چې د نوي میلادي کال په جریان کې به د دوی زیات ټینګار په دې وي چې بهرني پوځي روزونکي په مستقیم ډول د افغان امنیتي ځواکونو په ډلو کې د روزنې پروګرامونه پیل کړي، څو دوی ته د ناتو جنګي اصول ور زده کړي. د نیویارک ټایمز په وینا دا به په جګړه کې په مستقیم ډول د ناتو ځواکونو رول کم کړي او په عملیاتو کې به د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو پروسه چټکه کړي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مطلب مهم ټکی فرشته جلال زی اوروي.
جنرال جان آلن ویلی به هڅه به وکړي چې د جنوب په هغو ولایتونو کې چې یو وخت طالبانو اصلي مرکزونه بلل کېدل سوي پرمختګونه لا ټینګ کړي. بله مسله چې د امریکایي جنرال ټینګار باندې کړی ختیځو ولایتونو ته له پاکستان څخه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. نیویارک ټایمز لیکي تیره میاشت په مهمندو ایجنسۍ کې د ناټو په یوه هوایي حمله کې د پاکستاني عسکرو وژل کېدو د پاکستان خلک او حکومت په غوسه کړل او په ختیځ کې په پولو د امنیت د ټینګولو لپاره د چارو هماهنګي سخته کړې ده. جنرال جان آلن ویلی د وزیر د شکولو په خاطر د دوشنبه پر ورځ د پاکستان د پوز له مشر جنرال اشفاق کیانی سره ټلیفوني خبري وکړه، خو د دې خبرو د جزئیاتو له څرګندولو یې ډډه کړې ده. جنرال جان آلن په احتیاط ویلی د پرمختګ احساس کوي او هیله مند دی چې د پاکستان پوز به خپل عسکرو ته امر وکړي چې په سرحد کې د امنیتي همکاریو د هماهنګۍ مرکزونو ته بیرته ستانه شي. جنرال جان آلن چې افغانستان ته یې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیتا د سفر په مهال خبرې کولې، ویلي چې ډاډه دی چې د پاکستان پوځ هم ژر تر ژره په سرحد کې د وضعیت عادي کېدو پلوي کوي. د پاکستان حکومت په مهمندو ایجنسۍ کې د ناټو تر حملې وروسته خپل عسکر له افغانستان سره په پوله د امنیتي همکاریو د هماهنګۍ له مرکزونو وایستل او د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو لاره یې بنده کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دغه لوی قومندان وایي سره له دې چې د شمالي ولایتونو او د حواله لارې اکمالات ګران دي، خو د دوی عسکر کافي مواد لري. اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو ستر کار دا دی چې په ځینې سختو سیمو کې شوي امنیتي پرمختګونه ټینګ وساتي او په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو شمیر مخ په کمېدو دی له تشدد سره مبارزه په مخ بوزي. نیویارک ټایمز لیکي لکه څنګه چې جنرال جان آلن وایي که چیرې لږ شمېر پوځي روزونکي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په سترو پوځي ډلو کې په کار پیل وکړي نو د ناټو او امریکایي قواوو د پلان له عملي کېدو سره ډېره مرسته کولای سي. د هدف ته د رسیدو لپاره د زیاتو عسکرو اړتیا هم نشته. اوس مهال ډېر بهرني عسکر په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي او محدود شمېر پوځي روزونکي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه لري. تر اوسه پورې پوځي عملیات یا په بشپړ ډول او یا هم په شریکي توګه د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل، خو د افغانانو پوځي ډلو ته د روزونکو د ور استولو دغه نوی پلان افغانان د پوځي عملیاتو د بشپړې رهبرۍ لپاره تیارولی سي. د جنرال جان آلن دغه پلان به راتلونکی کال په چټکۍ پر مخ ولاړ سي او تر 2014 کال پورې به چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده یو مخ عملي سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وای راتلونکي کال به د افغانانو لپاره د سولې کال وي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په وروستیو کې د هیواد امنیتي وضعیت ډېره ښه شوې. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي چې په دې اړه نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل د افغان امنیتي ځواکونو د کمیت او کیفیت د ښه کېدو له وجې امنیتي وضعیت ښه شوې. د دفاع وزارت په حالاتو کې د ښهوالي خبره په داسې حال کې کوي چې په اوس وخت کې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر دوهم پړاو د پلي کېدو په حال کې دی. د دفاع وزارت په وینا افغان ځواکونو د دغه بهیر لپاره هم خپل تیاری بشپړی کړی او یو بل پسې د هغو سیمو امنیتي مسؤلیتونه اخلي چې په دې پروګرام کې شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند د وروستیو څرګندونو تفصیل له کابل د حمید مومن په راپور کې.
پر اسې حل کې چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دویم پړاو په پلي کېدو ده، د دفاع وزارت خوشبيني څرګنده کړه چې راتلونکي میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې کال وي. د دغه وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د خوشبيني ځکه موجوده ده چې هم دا وسته تیر کال په پرتله په امنیتي وزه کې په سلو کې 25 خوال لیدل کېږي. د ښاغلي عظیمی په وینا د وزه د خکېدو تر شا ځینې لاملونه موجود دي چې یو هم د افغان امنیتي ځواکونو سمبالښت ته جدي پاملر نه ده. دی وایي وزه هر ورځ د خکېدو په لور روانه ده. د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو مهم ټکی دا ده چې کال مخکې اووه میاشتې مخکې او شپږ میاشتې مخکې زموږ زیات تمرکز د افغان امنیتي ځواکونو او په تېره بیا د ملي اردو کمیت ته و نه کیفیت ته. خو نن موږ په یو داسې حالت کې یو چې زموږ زیاته پاملرنه د ځواکونو کیفیت ته ده.
یعنی موږ هڅه کوو چې د افغان امنیتي ځواکونو او په تیره بیا د ملي اردو ځواکونه د روزنې له پلوه ښه سنبال شي. د دفاع وزارت وین وویل چې ان د هیواد په ختیځو سیمو کې چې په دې روسیو کې د وسلوالو مخالفینو د پاملرنې په مرکز بدل شوی وو، په امنیتي وضع کې ښه والی لیدل کېږي. د هیواد دفاع وزارت امنیتي وضع ته د خوشبیني په داسې حال کې ښودلی چې همدا اوس په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دویم پړاو د پلي کېدو په حال کې ده. د جنرال عظیمی په وینا افغان ځواکونه بشپړ چمتووالی لري او یو بل پسې د هغو سیمو امنیتي چارې په غاړه اخلي چې په دې پروګرام کې شامل دي. د وای ملي اردو د هغو ټولو سیمو لپاره چې ټاکل شوی امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي خپلې تیاری بشپړې کړې او په ترتیب سره به د هر ولایت او سیمې امنیت وسپارل شي. زه غواړم ستاسو له لارې دا ډاډ ورکړم چې هیڅ راستونزه نشته، ټولې تیاری نیول شوی او د هیواد امنیتي ځواکونه چمتو دي چې دا دویم پړاو هم په بریالیتوب سره بشپړ کړي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهر شاوخوا دوونۍ مخکې له پروان ولایت څخه پیل شو چې په ترتیب سره پر مخ ځي. افغان ولسمشر د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دویم پړاو پیل اعلان کړ او ورسره هغه سیمې هم جوتې کړې چې دا پړاو پکې پلی کېږي. ټاکل شوی دا بهر د 2014 میلادي کال پورې په شپږو پړاوونو کې بشپړ او افغان ځواکونه د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي، خو ځینې کتونکي بیا د سیمې حالاتو او د وسلوالو مخالفینو خوځښتونو ته په پام سره چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا پارول کېږي په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي چې افغان امنیتی ځواکونه د امکاناتو له پلوه ولا د جوګنه دي چې د هیواد امنیتی چارې سمبال کړی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل افغانان تورن کړل. مخکې له دې چې په دې اړه مطلب دروورو، په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د نویو هڅو په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو غړي سره مرکه لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو لپاره د نویو لارو چارو لټون پیل کړی دی. د دې شورا غړي او د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې افغان ولسمشر تیره ورځ له جهادي مشرانو سره هم په اړه مشورتي غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسیون د بیا فعالېدو پر مسلې هم خبرې وشوې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن له ښاغلي قاسم یار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې له جهادي مشرانو سره په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې وشوې.
وروره ټول احنا زلم د دې د پاره دی چې یو نوې لارې د سولې پیدا شي او مخالفین مسلح حاضر شي چې مذاکره په میز باندې موږ سره، یعنی خپل هموطنانو سره په سولې بهیر کې خبرګاتري وکړي. خو دا لاره څنګه پیدا کېږي؟ یو ورځ سیاست داسې دی چې پاکستان سره غږېږو، پاکستان میزبان دی، ټول سران د مخالفین هلته امن ځایونه لري او ځوان بانې همالته دي. خو نو باید پاکستان سره لومړی به وغږېږو، دوی حاضر شي چې موږ سره همکاري وکړي. نو دوی کولای شي چې طالبان، سران د طالبان نه وایم چې مجبور وکړي، خو دا وایم چې دعوت
تاسو کوم مسائلو ته اشاره وکړه؟ افغان ولسمشر تر دې مخکې هم له جهادي مشرانو سره په دې ارتباط باندې خبرې کړې وې او نهایي سپارښتنه دا شوه چې باید د سولې خبرې له پاکستان سره پیل شي. نو د پرونی غونډې اساسي هدف څه و؟ آیا افغان حکومت غواړي چې عملاً په دې برخه کې کوم ګام پورته کړي که څنګه؟
صحیح خبره ده، پښتون موارد دی. خو باید وایم چې مونږ رهبر او رئیس نه لرو د سولې په عالي شورا کې. د رهبر او رئیس ټاکنه ډېر اغېزمنه به وي او سفارشات عنعنوي لوی جرګې هم دا دی چې یو سړی چې عالم وي، باتجربه وي، لوی شخصیت او بېطرفه شخصیت چې دواړو خواوو ورباندې اعتماد ولري، داسې یو سړی باید د رئیس توګه وټاکل شي.
په دې برخه کې کومه پریکړه وشوه؟ آیا په پرونی غونډه کې چې کوم رئیس باید د سولې عالي شورا ته ټاکل شي؟
خبره وشوه او مونږ هیئت اجرایی جلسه درلوده. هغه کې به هم مو خبر کړی دی تر نږدې راتلونکي، زه فکر کوم دا راتلونکې هفته انشاءالله بیا رئیس جمهور سره یوه مشورتي غونډه باندې مونږ لرو.
قاسم یار صاحب کدا وای چې آیا تر څو پورې هم څوک کاندید شوی دی دغه پوز لپاره؟
کومه معین شخص معلوم نه ده، او زه فکر کوم چې بیا د یو تصمیم به ونیسو ولسمشر سره او د خدای عالي غلي یو ځای یو ګډ سړی ور باندې اجماع به وکړي، دعا به وکړي.
مننه. که بیا هم راشو مخکینۍ مسلې ته، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د سولې په برخه کې د عملی ګامونو د پورته کولو مسله صرف د سولې د عالي شورا د رئیس ټاکلو ته ځنډول شوې که څنګه؟
د رئیس د ټاکنه مهمه موضوع ده، ځکه چې رهبر به یو مجمع کولی شي چې د سیاست کړنلاره بیا روښانه وکړي او خپل کارونه بخپل وړاندي. خو لاکن موږ سره دا مشکل شته چې دا خبرې رئیس جمهور پورې اړه لري، یوازې چې یو رئیس وټاکي یا نوم د کړنلارې په اساس د مجمع عمومي. خو خیر په دا کې وي چې ګنه به تصمیم به ونیسو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي او د بهرنیو اړیکو له مسؤل اسماعیل قاسم یار سره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د نویو هڅو په اړه مرکه وه. ښاغلی قاسم یار وایي چې د سولې د خبرو د هڅو د پټه په درېدو یو علت دا ده چې دا شورا د برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته مشر نه لري چې هلې ځلې سره هماهنګ کړي. بلور ته پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل افغانان تورنوي. دا تور په داسې وخت کې لګول شوی چې په کابل کې د دې شورا د نوي مشر د ټاکلو هڅې هم لکه چې مخکې مو ویل ګړندی شوي دي، او د سولې د عالي شورا غړي هیله مند دي چې ژر به نوی مشر وټاکل شي او له حکومت مخالفه وسلوالو سره به د پخلاینې هڅې بیا پیل شي. احمد چبر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په قتل افغان مهاجر تورن کړل. فرانس پرس اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې هناربانی کر د مشرانو جرګې غونډې ته په اسلام آباد کې وویل برهان الدین ربانی هغه افغان مهاجر وشلې دی چې په پاکستان کې اوسي. هناربانی کر زیاته کړه کله چې مهاجر افغانستان ته اوړي او کابل ته ځي هلته په میلمستون کې اوسي او پر پروفیسور ربانی برید کوي موږ یې مسؤلیت نشو اخیستی. برهان الدین ربانی د وژی په 9 په کابل کې په خپل کور کې وطن چې په پټکی کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو واشه. له دې پیښې وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډنې شوې، خو نږدې 3 مخکې د افغانستان په اړه د استانبول د کنفرانس په وخت د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري سلا وکړه چې د برهان الدین ربانی د وژنې د پیښې په تحقیقاتو کې به اسلام آباد مرسته وکړي. له دې شمنې وروسته افغان حکومت له خپلو مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې د بهیر د بیا پیلېدو هڅې زیاتې کړې. د سېشنبې په ورځ چې هناربانی کر تور پورې کړ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په پاکستان کې میشتو افغان مهاجرو وشلی، په کابل کې ولسمشر کرزي د سولې د عالي شورا له یو شمېر غړیو او جهادي مشرانو سره غونډه لرله څو د سولې خبرې بیا پیل شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې بل اونۍ به په بل غونډه کې بیا له ولسمشر سره د سولې د عالي شورا د نوي مشر د ټاکلو لپاره سلا مشورې وشي.
فکر کوم دا راتلونکی هفته انشاءالله بیا رئیس جمهور سره یو مشورتي غونډې مونږ لرو ولسمشر سره او د خدای عالي غلي یو ځای یو ګډ سړی ور باندې اجماع به وکړي، دعا به وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې به د برهان الدین ربانی د قتل د پیښې په تړاو بیا په افغانستان کې د سولې هڅې ځنډنې کړي. دا به په لنډ راتلونکي کې معلومه شي چې د سولې د عالي شورا لپاره بل مشر ټاکل کیږي که څرنګه.
و مورد چې پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی په قتل افغانان تورن کړل. د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد د خپل هیواد د استقلال او ارضي تمامیت د خوندي ساتلو لپاره به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان له سفیرانو سره په غونډه کې وویل ناتو ایساف او متحدي ایالات باید د 3 نومبر په 6 په سرحدي پوستو د هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي. هغه د افغانستان ثبات مهم وباله او ویل لازمه ده چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات د راوستلو لپاره ټولې هڅې ترسره شي او ټولې اساسي خواوې باید په یوې کې ودرېږي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خبرو مهم ټکی فریده هوټ سیفی اوروي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي له امریکا، ناتو ځواکونو او ایساف سره همکاري د خپل هیواد استقلال او ارضي تمامیت ته د درناوي له مخې کوي. ګیلانی چې په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان د سفیرانو په غونډه کې خبرې کولې وویل په هیڅ ډول پاکستان نشي کولای چې پر خپلو پولو لخکاره تجاوز څخه تیر شي. دغه په وینا دا د پاکستان د همکارۍ اساس دی او د خپل استقلال ملي حیثیت او ویاړونو په برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی به ونه شي. هغه زیاته کړه پاکستان غواړي چې امریکا، ناټو او آیساف د پاکستان پر سرحدي پوستې د حملې په اړه تحقیقات وکړي او هغه پوښتنو ته چې د پاکستان د اندېښنې سبب شوي ځواب ووایي.
The National Security Committee of the Parliament has been mandated to undertake a detailed study of the 26/11
د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټه موظفه شوې چې د نوامبر د 16 د پیښې په اړه اساسي تحقیقات وکړي او په افغانستان کې له امریکا، ناتو او آیساف سره زموږ د همکاري شرایط څرګند کړي. دا وړاندیز به د پارلمان په ګډه غونډه کې هم مطرح شي. موږ دې اقدام ته مجبور شو څو مو په دې توګه د پاکستان له ګټو دفاع کړې وي. پاکستان به د یو مسؤول هیواد په توګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره هر ممکن عمل ترسره کړي، خو موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې زموږ قانوني ګټو ته تاوان ورسوي.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه اوس مهال لازمه ده چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات راوستلو لپاره ټولې هڅې ترسره شي او ټولې اساسي خواوې باید په ویل کې کوي. دغه په وینا پاکستان د وضاحت غوښتونکی دی او د اړیکو د ټینګولو هم آهنګۍ او همکارۍ ملاتړ کوي. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه د نوومبر په 16 پر سرحدي پوستو لبریت سره د افغانستان په اړه د مهمو خواوو ترمنځ همکاریو ته سخت گذار ورکړی شو.
په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن وایي دا داسې نښې ویني چې ممکن پاکستان له ناتو سره خپلې اړیکې بیرته ټینګې کړي. پاکستان افغانستان پولې ته نږدې پر خپلو پوځي پوستو د ناتو د تېرې میاشتې له هوایي برید وروسته چې 40 پاکستاني پوځیان پکې ووژل شول له ناتو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه راز په افغانستان کې ډیره د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو لارې هم په خپله خاوره کې بندې کړې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې خپل سفیر را بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان او سیمه کې د وروستیو پرمختګونو او له قطر سره د افغانستان د اړیکو په نظر کې نیولو سره د افغانستان دولت پریکړه وکړه چې په دوها کې خپل سفیر خالد احمد زکریا د مشورو لپاره کابل ته وروغواړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي، خو یو افغان چارواکي چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل قطر له افغان دولت سره له مشورو او خبرو پرته له امریکا او جرمني سره په ګډه طالبانو ته د آدرس پیدا کوي ولو او نور اسانتیاو د برابرولو لپاره هلې ځلې کړې او له همدې عمله افغانستان په قطر کې خپل سفیر کابل ته ورغوښتی دی. د افغانستان د مخدره موادو له جرایمو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ عمومي ریاست وایي په وروستیو شپږو کلونو کې چې څومره پیسې د دې موادو له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه کړي دي ټولې د افغانستان مرکزي بانک ته سپارلې دي. په دې اړه د مخدره موادو د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ عمومي رئیس یو لړ څرګندونې کړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مخدره موادو د جرایمو پر ضد د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ عمومي رئیس څارنپوه یار محمد حسین خیل د چهارشنبه په ورځ په افغانستان بانک کې خبریالانو ته وویل چې په دې کې سکم 80,000 ډالره، کابو 1.5 میلیون افغانۍ او سکم 4 میلیون پاکستانۍ روپۍ شامل دي. حسین خیل وویل
له 1400 اتیا کال نه تر 2 میروبی دی 1490 کال دغه مجموعی پیسې له قاچاقبرانو د مواد مخدر نیول شوي دي او دغه پیسې مونږ په حساب د امانت د پښتني بانک کې کوم وخت مزنون د پیسې نیول کیږي او مرکز عدلی او قضایی یعنی څارنوالۍ ته راستول کیږي. څارنوالۍ مو حساب جاری په پښتني بانک کې افتتاح کړی ده. پیسې په تور د امانت مونږ هلته لیږو. کوم وخت حکم قطعی او نهایی سی هغه د افغانستان بانک ته وقتاً فوقتاً را لیږو.
د دې څارنوالۍ د معلوماتو له مخې کابل، هلمند، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې د مخدره موادو د جرایمو پیښې پکې تر نورو ولایتونو ډېرې دي. ښاغلی حسین خیل دا هم وویل چې د دوی څېړنې شفافې دي او هر مجرم که کورنۍ دی او که بهرنی، ملکی دی او که د دولت مامور یا صاحب منصب، ټولو سره قانوني چلند کیږي. ده وویل
په دې کې جنرال په سطح، قومندان د امنیت په سطح، ولسوال، سربازان، دغه افراد او اشخاص په جرایم د قاچاق مواد مخدر کې اختلاس درلوده، منګه تحقیق کړي، اقامه د دوام کړي او دوسیه محاکمو ته لیږلي، محاکمو په فیصله کړي، مګر تر اوسه د بازي دوسیه نهایي سوي نه دي.
لدی هڅه سره سره بیا هم ویل کیږي چې سکال د تیرو کلونو په نسبت په دې هواد کې د کوکنارو په تولید کې زیاتوالی راغله او اوس هم د نړۍ د هاغو هوادونو په سر کې دی چې مخدر مواد په کې کښت او تولیدیږي.
و موریدل د مخدر موادو له جرایمو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي په وروستیو شپږو کلونو کې د مخدره موادو له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوې ټولې پیسې چې څه کم $60,000 یو نیم میلیون افغانۍ او څه کم 4 میلیونه پاکستاني کلدارې کېږي د افغانستان مرکزي بانک ته سپارلې دي. دا په داسې